رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. نن د میزان د میاشتې 11مه نیټه ده. د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی زماده همکار عاشق الله رحیم زوینا اوري.
د بسرحد ډاکټرانو ټولنه وایي تیر شپه په قندس کې د ټولنې پر وختون د نټو د ځاکونو په هوایي بمباری کې نه کارکونکي وژل شوي دي. د یو سلو څلور ایرانی حاجیانو مړی چې په سعودي عربستان کې وژل شوی و ایران ته رسیدلی دي. او عراقي چارواکي وایي د بغداد په شمال کې د امنیتي ځواکونو په پوستې د ځانمرګي په برید کې لس تنه وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو، د خبرونو نه وروسته به د کندوز د تازه حالاتو په حق باندې رپورټ واوري. د دین وروسته به د شیندلې ملغلرو خبرونه اوریدل مهیروي. اوس خبرونه چې نظرانه یوسف زی او شکول الله رحیم دوی دته اورو.
السلام علیکم درنوونکو، ته هم بشپړ خبرونه. د بیزرحد ډاکټرانو ټولنه وایي تیر شپه په قندز ولایت کې د دې ټولنې په یو روغتون د ناټو د ځواکونو په هوایي بمباری کې نه کارکونکي وژل شوی دي. د بیزرحد ډاکټرانو په رسمي ټویټر لیکل شوی چې د ناټو په دې برید کې د دوی نه کارکونکي وژل شوی دي. ویل کېږي چې د برید پر مهال په روغتون کې لسکونه کسان بستر و. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یونما د غبرید په سخت ټوکو غندلای. د یونما مشر نیکولاس هیسم ویلی زه په قندس کې د بیسرحد ډاکټرانو پر روغتون ویجړونکو بمباری په کلکو ټکو غندم چې لکبل یې طبي کارکونکو ټپیان او ملکیان ووژل شول. بل پلو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بیسرحد ډاکټرانو پر روغتون برید او د کارکونکو پر وژلو خواشینی ښودلې ده. د ارګ ویلې مې وایي چې د قاطع ماموریت قمندان ولسمشر غنی ته تلیفون کړی او د قندز د پیښې له کبله بخښنه غوښتې ده. خو په اعلامیه کې د ناټو د ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمبل نوم نه دی اخیستل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې هغوی د بخښنې د غوښتنې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي دي چې باید د دې برید په اړه پلټنې وشي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په مرکزونو بمباري شوې. څوارلس د داعش جګړهمار وژل شوي دي. دا چین ولسوال حاجي غالب امریکا غږ ته وویل چې دغه هوایي بریدونه تیر مازدیګر د عبدالخیلو او پیښې په سیمې شوي او د داعش ډلې مهم مرکزونه یې په نښه کړي دي. ښاغلی غالب وایي په وژل شو کې د دغې ډلې څلور مهم قمندانان هم شامل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چورلکو بمباري کړې خو له تلفاتو په اړه معلومات نه لري، ځکه بمبار په غرنیو سیمو باندې شوی دی.
د یو سلو څلور ایرانی حاجیانو مړي چې د سعودي عربستان د مینا شریف په ټیل ماټیل کې وژل شوي وو نن ایران ته ورسېدل. د الوتکې د رسېدو پر مهال د ایران جمهور رئیس حسن روحاني پخپله په هوایي ډګر کې و. د مینا شریف ټیل ماټیل کې 440 ایرانی حاجیان وژل شوی دي. ایرانی چارواکي وایي تمه کیږي چې وبل الوتکه به هم نن په محلي وخت تهران ته ورسیږي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې یوازې 109 کسان وژل شوي، خو د ای پی خبری اژانس معلومات ښیي چې ټولټال 1046 حاجیان وژل شوي دي.
عراقي چارواکي وایي د بغداد په شمال کې د امنیتي ځواکونو په پوستې د ځانمرګي په برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو افسر وایي ځانمرګي برید کوونکي د کازمه په سیمه د پولیسو په پوستې د خپل ځان پورې تړل بمونه چولی دي. په وژل شو کې څلورې ملکیان دي، 15 زخمیان هم دي. تر اوسه هیڅ کوم ډلې نه دی ویلي چې دا بریدونه کړي دي، خو تر دې وړاندې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د هغه بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د شیعهګانو او یا په امنیتي ځواکونو کې ده.
د روسي پوځي چارواکي وایي چې د هغوی جنگي الوتکو نن د شنبې په ورځ د سوریې په مرکز او شمال کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کړي دي. سره له دې چې روسیه وایي د هغوی پوځ د اسلامي دولت ډله په نخښه کوي، خو داسې ښکاري چې ځینې بریدونه په هغو یاغیانو هم شوي چې غرب ملاتړ کوي. د پاوز ویان تورن جنرال ایګور کوناشنکوف وایي جنگي الوتکو نن په مجموعي ډول 40 ماموریتونه ترسره کړي دي او د اسلامي دولت یا داعش 8 اهداف وشتلې دي. جنرال کوناشنکوف وایي چې د رقیب ښار کې د داعش د پټېدو یو مرکز او د وسلو ډپو هم تباه کړي ده. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارې دروي چې په دې تیرو څلور ورځو کې د روسیې د هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 9 عام خلک وژل شوي چې اته یې ماشومان او اته یې میرمنې دي. په همدې حال کې د برتانیې د دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شلو هوایي بریدونو کې یوازې یو یې د اسلامي دولت یا داعش په ډلې شوی دی. وزارت خبرداری ورکړ چې روسیا ملکیان په دې خاطر وژني چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته د مورکو نامعلوم وسلوالو نن د بنگلاديش ترنګپور په سیمه کې یو جاپانی وجل دي. دا پر وانه اونې کې دویمه پیښه ده چې وسوال پکې یو بهرنی وجني. پولیس وایي د 15 کلن کونیو هوشي د قتل په قضيه کې سلور مشکوک کسان نیولې دي. دور زوړان دی وسوالو کسانو د سیزار ټاویل په نامه یو ایتالوي وجه چې د خیریه موسسې د پاره کار کوي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي چې دا کس هغوی وجلې دي. په همدې حال کې د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان وایي د جاپان د تبا درې وسلوال وجلې چې بخونه پټو او په موټر سایکلو سپارو.
سره لدې چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیکسیار وایي د مدیترانی په بحیرې کې د هوا د خرابوالي له وجې یونان ته د مهاجرینو ورتک ډیر کم شوی دی، خو چارواکي وایي چې دا کار موقتی دی او د هوا د ښه کېدو سره به سم بیا زور واخلي. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې سږ کال 15,000 مهاجر د مدیترانی د بحیرې د لارې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. سره لدې چې هوا ډیره سړه ده او په بحیرې کې د ډوبېدو چانس هم زیات شوی، خو بیا هم مهاجر په خپلو ځانونو د خطر قبلوي او د ښه ژوند د لټې په هلوځلو کې په همدې بحیرې اروپا ته ځانونه رسوي. خالد سوریایی مهاجر ده چې د خپل کورنۍ سره تازه یونان ته د مدیترانې د بحیرې د لارې رسیدلی دی. کله چې په پلاستیکی کښتۍ کې د خپل کورنۍ سره یو ځای کېناستم او د سمندر د غټې څپې مې ولیدې، اول مې غوښتل چې بیرته لاړشم. بیا مې د ځان او پښتل چې بیرته چیرته لاړ شم. موږ بل چاره نه لرو او د مجبورۍ نه تښتو. ما سره زما د ماشومانو ویره وه، ځکه که په هغوی هر څه شوي وه نو مسؤلیت به یې زما په غاړه وه. یونیکسیار د خیریه ادارو نه د مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې چې په اروپایي هیوادونو کې د مهاجرینو د ستونزې چاره پرې وکړي.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوه تنه بهرنیانې په پایتخت ریاض کې نیولې دي چې په خپل کور کې په غیر قانوني توګه چاودیدونکي مواد جوړول. وزارت وایي په نیول شوو کسانو کې یو یاسر محمد البرازي نومیږي چې د سوریه ته بده او د بریدونو لپاره چمتووالی نیو. دوه نفر بیا یو فلپیني مېرمن ده او دا تور پرې دی چې د هغې سره یې همکاري کوله. امنیتی ځواکونو د چاپې په وخت د بم جوړونې مواد او د ځانمرګي بریدونو واسکټونه پیدا کړي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه کسانو د کومې ډلې سره اړیکې لرلې.
د اورګن په ایالت کې چارواکو تایید کړی ده چې شپږ کلن ځوان چې امپکوا په پوهنتون کې 9 وژلي او نورې ژوبل کړي دي، د پیښې په ځای کې د کرک نه ډک لیک پریښی دی. هغه په دې لیک کې لیکلي دي چې نړۍ د هغه پر ضد ده. هغه همدارنګه ویلي زه هیڅ ژوند نه لرم. شپږ کلن کریس هارپر مرسر د پوهنتون په هماغه ټولګي کې درس وایي چې هغه پکې خلک وژلې دي. فدرالي تحقیقونکي وایي 13 بیلابیل وسلې د مرسر په نامه ثبت وي. چارواکي اوس لګیا دي د هغه ویب بلاګ ګوري او د ملګرو او ګاونډیو نه یې پوښتنې کوي چې د بریت هدف معلوم کړي. عیني شاهدان وایي بریت کوونکي د خلکو نه د مذهب پوښتنه کوله او بیا یې په ډزې کولې. او وروسته خبر ده چې په نایجیریا کې چارواکي وایي پایتخت ابوجا ته نږدې په دوه غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 15 وژل شوي، 140 نور ژوبل دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دی ویلي چې دا بریدونه کړي دي، خو چارواکي ملامتي د بوکو حرام په وسلوالي سخت دریځه ډلې اچوي. د دې بریدنه یو ورځ وړاندې هم د مادیګوري په ښار کې 4 بریدونه شوي و، 14 پکې وژل شوي و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د کندوز د تازه وضعیت په حق لراته نیازمن رپورت را لګل دي، تاسو ته یو
د قندز د حوزوی روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل وای چې بیګا د شپې 2 بجې د بیسرحد ډاکټرانو پر روغتون باندې په بمبار کې و درشتنه د دغه روغتون کارکونکو ټپین شوی دي خو د وجل شو پاړه دقیق ارقام نه لري. ډاکټر منګل وای چې د دوی د روغتون کارکونکو د دوو امبولانسونو په ذریعہ په داسې حال کې دغه ټپین حوزوی روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي چې د مرستې